اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. د دې خبري غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد سپریم کورټ ته ویلي دي چې ولسمشر زرداری ته د ملکی او نړیوال قانون له مخه د هر قسمه مقدمو په ضد استثناء حاصله ده. د طالبانو لخوا د وجلې شوي پښتون خبریال مکرم خان عاطف ملګری خبریالانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. راپورونه پلرو. قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده او د سندرو عامل د لا هارون باچا راوړی دی. خو اول ورځو خبرونه د تا احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
تر هر څه وړاندې د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته ځکه خط نه دی لیکلی چې ولسمشر زرداری ته استثناء ترلاسه ده. او د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د دریمې ورځې لوبه روانه ده. استاد پام بشپړ خبرونه تر اګرځوم. د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په ځانمرګي برید کې درې پولیس ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین مشال رادیو ته وویل چې برید په نوښار کې د پولیس پر چوکۍ هغه وخت وسو کله چې ځانمرګي برید کوونکی له پنجاب څخه د پېښور پر لور د مسافرو په یو بس کې روان و. پولیس چې کله د راپور رسېدو سره سم په خپل چوکۍ دغه ځانمرګي له بس څخه راکښته کړي نو هغه ځان والوزوي چې په ترڅ کې ځانمرګي برید کوونکی ووژل سو او درې پولیس نور ژوبل شول. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې دوی ځکه سویس عدالت خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداری ته تر آئین لاندې استثناء ترلاسه ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت وویل چې په نورو هیوادونو کې هم ولسمشرانو ته دا ډول استثناء ترلاسه ده. دوی زیاته کړه حکومت د عدالتي فیصلو احترام کوي. پر دې مهال د پاکستان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو خبریالانو ته وویل
ہم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونگ ویلی چی دا آئین اور نڑیوال قانون ترلاندی ولسمشر تا استثناء ترلا سدا اور دی لڑکی زمونگ وکیلانو دا لیبیا اور نور ملکونو مثالونا ورکڑا. خدا معاملہ عدالت کے دا نزگ مونگ زیاد سنشو ویلے خو مونگ عدالت تا پیش کی دو سرا دا ثابت اکڑا چی دا عدلی احترام کوو اور ہر فیصلہ بائی منو.
سپریم کورټ کې د توهین عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول شول. په پېښور کې نن خبریالانو د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره په پېښور کې مظاهره وکړه. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په غوښتنه شوې وه. د مظاهرې پر مهال خبریالانو د مکرم خان وژنه په کلکه وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. پر دې مهال د پېښور پریس کلب مشر سیف الاسلام سیفی مشال راډیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعې ذمہ داری قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خود د دې تحقیقات کول د حکومت ذمہ داری ده چې اصل حقایق مخې ته راولي او بیا معلومو قاتلانو گرفتاری کې زموږ خیال سره رکاوټ هغه ته نه پکار. حکومت چې دی هغه دعوه لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکې په قبایلی علاقو سرحدي علاقو باندې هم دي نو ولې نه کسانو خلاف کاروي کوي.
له ممند سره تعلق لرونکي د ډیوا رادیو خبريال مکرم خان دوی ورځې وړاندې په د چارسدی په شبکادر کې وسوالو په ډز وواژه. مکرم خان د پاکستان د اردو ژبي له شخصي ټلویزیون دنیا سره هم کار کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په سوهیلی ولایت کندهار کې پر ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی مشال رادیو د ویل چې دا برید د کندهار له هوایي ډګر سره نږدې نن تر غرمې وروسته د امریکایي پوځیانو پر یو کاروان وسو. د والی د ویان په وینا د لومړنیو معلوماتو تر مخه وژل شوی ټول کسان ولسی وګړي دي. تر دې دمه دانه د معلومه چې په دغه برید کې امریکایي ځواکونو ته څه ډول زیان رسېدلی دي او کنه. په کندهار کې پروانه میاشت کې په بمی چاودنه او ځانمرګو بریدونو کې 12 کسان ووژل شول. بل پلو د چهارشنبه په ورځ په هلمند کې هم په دوه بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. د ناروی د استخباراتي ادارې مشري پس له هغې استعفا ورکړې چې دا څرګند سوه چې په پاکستان کې د ناروی جاسوسان کار کوي. رویټرز خبري اژانس د ناروی د انصاف وزارت د بیان حواله ورکړې او وایي جینی کریستنسن ځکه استعفا ورکړې چې کېدای سي د پټو معلوماتو د څرګندولو قانون څخه سرغړونه سوې وي. د چهارشنبې په ورځ جینی کریستنسن پارلمان ته ویلي وه چې د ناروی جاسوسان په پاکستان کې موجود دي، خو دوی دا نه دي ویلي چې ولې پاکستان ته جاسوسان لېږلي دي. ناروی د امریکا نږدې ملګری دی او په افغانستان کې له ناټو سره په ګډه د پاکستان د پولیس سره په نږدې عملیاتو کې برخه اخلي. اوس د لوب خبر. د فاټا سپورتس ډایریکټر چارواکي وایي چې سر له سبا څخه به د آل فاټا انټر سکولز سپورتس ګالا په نوم د قبایلي سیمو د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو یو میله په پېښور کې شروع کیږي. په دې لړ کې د قبایلي سیمو لپاره د لوبو د څانګې مشر فیصل جمیل شاه مشال راډیو ته وویل
ګورونه زموږ چې دی هغه څه کوي چې موږ ته کوم ټیلنټ او ښه ماشومان لري چې تاسو د سکول نه لري چې دا ځان شروع کړی دی. په دې کې موږ هغه چې دی دوی ته رعایت ورکوو او ګراوند فیسیلټیز به موږ ورکوو. دا شاندې به موږ امپایر ریډ پلان جدید ټیکنیکل اپشن ته موږ ورکوو.
بل پلو د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د دریم ورځې روبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه 15 منډې جوړ کړې دي او 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. پاکستان په لومړۍ پاڼۍ کې د انګلستان د 129 منډو په جواب کې 338 منډې جوړ کړې وې او ټول لوبغاړي اوټ شوي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکي خبرونه مو د احمد شاه زمين اوریدو او د دې خبرونه زنه مهم راپورونه دادي. د پاکستان وفاقي وزیر قانون غلام قادر چانډي وای ولسمشر زرداری ته د ملکی او نړیوال قانون لمخه د هر قسمه مقدمه په ضد استثناء حاصل ده.
ہم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې تردا محل شپږ دیرش خبریالان وجلې شوې دي. عدالتي کمیشنونو قاتلان ولې نه په ګوته کوي؟
پچا باندې ذمہواری نه راچولی چې حیات الله چا شہید کو، سلیم شہزاد چا شہید کو. نو په دې وجه د دې کمیشنونو صدا تخلي نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
او شاعر سیال وای صحافیان خو په تورو تیرو کې د رڼا یو نه خوي.
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی.
ونی د خبرونه د سندرو عمل به د هارون باچا لخلی ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې اوري. ورته د دې خبرونه رومبي راپور تا سپریم کورټ کې د توهین عدالت کې سوریدنه درتلونکې میاشت رومبای نیټه پورې ځنډولې شوې ده. د مقدمې اوریدنه د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وطني جرګه وکړه او راتلونکې پیشي وزیر اعظم ته د نو وړاندې کېدو اجازه هم ورکړه. د نننې اوریدنې د احوال رضی ریاض مساخیل خبروی.
د توهین عدالت مقدمه اوریدنې په پیل کې وزیر اعظم وې چې هغه د عدالتونو احترام کوي او ځکه نن په خپل عدالت ته حاضر شوې دی. د دوران د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسان وینا وا چې دا یو عامه مقدمه نه ده، نو ځکه د دې د تیاری او د کیس کتو د پاره هغه ته د یوې میاشتې وخت پکار دی. خو ولې عدالت د هغه خواص اونم منلو او په شریک سره ورته د دوونو وخت ورکو. د عدالت نه بهر خبريالو سره خبرو کې اعتزاز احسان وې
زه فکر کوم چې معاملہ بلوا، خو بیا هم زمون کوشش دی چې د آرټیکل 238 تر لاندې چې صدر ته کومه استثناء حاصل ده عدالت په هغه قائل کړم.
دغه شان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو وای چې پیپلز پارټي یا وزیر اعظم کله هم د عدالت د سپکاوي کوشش نه دی کړی او نن یې دا خبره ثابت کړه. دی زیاتوي
هم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونږ ویلی چې د آئین او نړیوال نړیوال قانون تر لاندې ولسمشر ته استثنا ترلاسه ده او دې لړکی زمونږ وکیلانو د لیبیا او نور ملکونو مثالونه ورکړه. خو دا معامله عدالت کې ده نو ځکه مونږ زیات څه نشو ویلې، خو مونږ عدالت ته پیش کېدو سره دا ثابته کړه چې د عدلي احترام کوو او هر فیصله به یې منو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وې چې نننې پیشي د استثنا یا انارو به حق لنوا بلکې د توهین عدالت د نوټس وا دی زیاتوي.
بنیادی طور باندې دا نه ده چې چا او څنګه به سو خط لیکي یا نه لیکي، بنیادی خبره دا ده چې د کنټمپټ اف کورټ چې کم الفاظ دي هغه کې دا چې جان بوج کر کنه لکه خصدن آمدن د سپریم کورټ د فیصلو وایلیشن شوی دی. د پرائم منسٹر سے وکیل سے دا خبره کوله چې دا چې کم قصدن آمدن خبره دا هغه غلطه ده. البته خبره دا ده چې په کانسټیټیوشن کې دا سه پروویژن شته چې د ملک صدر ته ایمیونیټی حاصله ده، نو آیا په داسې حالاتو کې پرائم منسٹر د خط لیکل پکار دي که نه پکار؟
دا یادونه وردا چې دا اوریدنې دوران د سیاسي ګوندونو مشران لکه اسفندی ارولی، چودھری شجاعت حسین، د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران، د سندھ او بلوچستان وزرای اعلی، وفاقی وزیران او د پیپلز پارٹی غړي موجود وو. د غرنګ باز وکیلانو د عدالت په حق او د حکومت په ضد نارې هم لګولې. د کیس راتلونکو اوریدنه بعد د فروری پړومبې نیټه کیږي، خو عدالت وزیر اعظم ته د نه پېښ کېدو اجازه هم ورکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ریاض مساخیل رپورٹ مو اوریدو. بخنه غواړو د دې خبرونه په پیل کې تاسو ته موږ ویل چې د پاکستان وفاقي وزیر وزیر قانون غلام قادر چانډي و دی، خو نه، دغه نوم غلط واغستو. د پاکستان وفاقي وزیر قانون مولا بخش چانډي و دی. ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته په پیښور کې صحافتي ټولنې د مکرم خان عاطف وجنا په سخت ټوک کې غندلې ده او دای د حکومت ناهلی ګڼلې ده او د طالبانو لخوا د نورو صحافیانو د وجنې د دړکې په حق له صحافیانو په دې لړکی د وسلوالو ګوندونو سره د یوې جرګې وړاندیز ورکړی دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
دا آوازونه په پېښور پریس کلب کې د سینیئر خبریال مکرم خان عاطف په شفقدر کې د وجنې په لړ کې د ترسره شوي احتجاج دي. په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوي احتجاج کې په سختو ټکو کې د مکرم خان عاطف د وجنې غندنه وکړې شوه او په حکومت باندې هم نیوکې وکړې شوې چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سلیریش خبریالان ووژل شو او حکومت تر دې دمه د یو خبریال قاتل هم ونه نیولو. په دې لړ کې د پېښور پریس کلب صدر سیف الاسلام سی پی مشال ریډیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعې ذمہ داری قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خو د دې تحقیقات کول د حکومت ذمہ داری ده چې اصل حقایق مخې ته راولي او بیا معلومو قاتلانو گرفتاری کې زموږ خیال سره رکاوټ راغی ته نه پکار. حکومت چې دی هغه داول لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکہ قبائلی علاقوں اور سرحدی علاقوں باندې هم دے نو ولی نہ کسانو خلاف کاروائی کی.
هم د مکرم خان عاطف د وجنې په لړ کې د سویلي ایشیا د ازادي میډیا د ټولنې ساوت ایشیا فری میډیا ایسوسییشن لپاره د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټری فرزانه علي مشال ریډیو ته وویل چې د خبريال کار د چا مخالفت یا حمایت کول نه بلکې خبر ورکول دي.
صحافي څوک چا نه ملګری دی نه دشمن دی، مونږ صرف خبريال یو او مونږ کار دا دی چې عوامو ته خبر ورکو، نه مونږ چا حق یو نه مونږ چا خلاف. د خیبر پښتونخوا اوس زماغی خیال دے سولسم شہادت دے چې دا مکرم خان زمونږ مرګره شهید شو او اوس نوې خبره پکې دار غلی دے چې اوسه پوری چې 13 کسان وجل شوی وو اغي قاتل نامعلوم وو. دی قاتل اوس معلوم شو هغه مخمخ رالو چې زما دا کړی دے او دا زما خیال دے ډیر پریشانی خبره اوم دے او داسي خبره دے چې اوس ټول صحافیان چې دی اغه متحد شي او یو لای عمل پکې جوړ کی او زمونږ چې مشران دي اغي چې سو فیصله کوي اغي مطابق ان شاء الله صاف ماوم بیا لای عمل کې شامل ای.
په پیښور کې د مکرم خان عاطف د وجنې په لړ کې د احتجاج پر مهال د قبایلی سیمې یو مشر خبريال سیلاب محسود د خبريالانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د مکرم خان عاطف د وجنې وروسته اوس پکار ده چې د صحافیانو یو جرګه د هغوی سره په دې لړ کې مذاکرات وکړي ځکه چې وسلوال طالبانو د نورو خبريالانو د وجنې دړکه هم ورکړې ده.
چې یوه جرګه جوړه شي د دوی سره خبرې ورشي چې د ما یقین دی چې که خبرې ور سره وکړو سره وایډاو روایډاو پچن شپه مونږ پړکی او پچن شپه دوی پړکو نو چې دا څل شوي دي دا خو به شوي دي نو زه په یقین سره ویلی شم چې دا اور دا تاو
د سیلاب مشود د دې وړاندیز په لړ کې د خیبر یونین اف جرنالیسټ جنرال سیکرټري یوسف علي وویل چې د طالبانو سره په دې لړ کې مذاکرات هم پکار دي او د دې لپاره به دوی یو تګلاره جوړوي ولې د صحابیانو د وجنې غندنه هم پکار ده
خپلو مرګرو په شهادت باندې غلیم ندي کې ناستل پکار مونږ خپل جړام کو فریاد کوو او هغوی ته به هم کینو او حکومت ته هم دا مطالبه کوو دا دویم صحافي دی چې قبایلي نوم قبایلي صحافي نصر الله دین مکه شهید شو په خیبر سوپر مارکیټ کې او د مول شو په سټل ایریا کې په شفقدر کې نو صبحی حکومت هم داسې مداري دا چې هغه قانون پورته کی د صحابیانو تحفظ لپاره
د قبایلی سیمو د صحافیانو د ټولنې مشر صبدر داول د خبریالانو احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې وویل
اوس داسې گیم شروع دی چون کې قبایلی علاقې کې ډېر غړ غړ پاور راغلي دي نو هغه باندې زه صحافی عجز دا باندې زه نه پوهیږم چې زه دا ستوري کوم څنګه ریپورت کوم آیا دا بندے کم طرف تا چې کم مگر مې دا خفا کیږي حالت زئی په ځای پرشنې شروع دي حالت زئی په ځای غړ غړ قوتونه راغون شوې دي باقي ګورنمنت به موږ سم مطالبه وکړو ګورنمنت خو خپل تا ته په جړه دی او وایي چې خپل دومره کمزوري پوزیشن کې چې زبا تا دې پر سو کم چې دا ډیره د شرم خبره ده
د صحافتي ټولنې لخوا پرون په کراچۍ کې هم د مکرم خان د وجنې په حق له لاریون ترسره شو او سبا به په اسلام آباد کې د مکرم خان عاطف په وجنه خبریالان لاریون ترسره کوي ولهم غوښ مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د وجلې شوي صحافي مکرم خان عاطف فاتحې راغلي صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي تر هغه اوس منتشر شوي او د یو چترې د لاندې نه دي او ځکه دوی خبریالان او عسکري قواوی په نخه کوي نور تفصیل د شانواز ترغزین اورو
د امریکا غ ډیوا رادیو دی وجلی شوی خبریال مکرم خان عاطف د وجنې پر اړه د محمدو او د شبقدر په شمول د خیبر ایجنسی صحافیانو په شبقدر بازار چوک کې احتجاجي مظاهره کړي دا مظاهره ورستو صحافیان د مکرم خان عاطف کور ته فاتحه له ورغلل او پر دې موقع د صوبې خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین فاتحه له راغلی و هغه مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل
کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی کزم غ پولیس دی هغه ټارګټ دی کزم ایف سی دی هغه ټارګټ دی او کزم غ عوام دی پبلک دی جماعتونه دی او که مان برګا دی هم ټارګټ دی یعنی زم ټول معاشره ټارګټ دی خو دې کې خصوصي تور سکیورټی ایجنسی او صحافیان زکه ټارګټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې اصلي مخ چې کم نه خلکو تخي
او د می افتخار حسین په وینا سواد محمد او په نور قبایلی سیمو کې کدا سي ډلې موجود وي نو هغه وس نشته ده
د ټول نوول خبره خدای چې د متوازی حکومت ملکند کې ختم شو که په مومندو کې د یو قوت نو هغه په شکل کې پاتې نه دي که په خیبر ایجنسی کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي که په درادم خیل کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه په ورغزه ایجنسی کې په شکل کې پاتې نه او نو دا اوس د یو خاص لیډرشپ د لاندې کار کوي ګینه مولا عمر خو ویل چې امریکای سره می خبر روان دي او امریکا وی زمام روان دي او مولا عمر ویل چې طالبان دې کوم دینو داسې اکټیویټیز نه کوي او دوی بیا هم کوي د دې مطلب چې د سنټرل کمانډ نه مانی د سپلنټډ ګروپونه دي
صوبای وزیر زیاته کړه بس دوی داسې قوتونو پر ضد به هغوی هر مقابله کوي
د غرنګ بزنګ نه صحافیان هم زی داسې بزنګ نه عوام هم زی داسې بزنګ سکیورټی ایجنسی هم ښکار کوي نو لحاظ زه خو بس هم دومره ویلی شم چې مونږ په دې یریږو نه په شاکیږو نه مرګ یو ځل دی او د خدای له طرف نه نیټه قبوله منظوره ده په مرګ به مړه شو خدای خلکو ته لار نه پرېږدو مقابله به کوو
له دې وروسته مو د محمود ایجنسی د پرس کلب جنرال سیکرټري لیاقت علي سره خبرې وشوې نو هغه وویل پرس کلب ته فاتحې له راتلونکي هر تند دیګه غندنه کوي
مکرم صاحب شہید په سلسله کې د خلوان نو په سبتا شاعران ادیبان صحافیان سرکاري او غیر سرکاري خلګر خان فضایلی ما دې راځي او خپل تاثیرات عمومي او حقوقي شې د رجستر اې کې موټري او ما سره په دې غو کې ګروپ پر شې او پرې کوټه موږ لاسونه تا وکړي یا درې ورځې پوره منسوخ دي
او د پښتو ادبي کاروان باجوړ یو شاعر غړی قادر خان سیال د مکرم خان عاطف د مرګ غندنه وکړه او وی ویل
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی خدای مکه کچرته دا سیمه دغه شان په تیرو کې نورم راګیر شي نو بیا به مونږ او زمونږ ملک په دې تیرو کې ډوب شي بیا به زمونږ د خلاصېدو هیڅ امکان نه ویني
او صحافیانو د احتجاج پر دوران د حکومت څخه غوښتل باید د هغوی د حفاظت انتظام دی وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اور دن کم پدی موضوع کی پاتی کی گو پا پاکستان او قبائلی سیمو خیبر پختونخوا کی چی سمر صحافیان وجلی شوی دی دا دوی پاڑا باندی بیلا بیل عدالتی کمیشنونا هم جوڑ شوی ول او دا حقوی دا رپورونو تر مخا تر دا محال دا دی دا قاتلانو سا پتا ندلگی دلی دا دا کمیشنونو دا کار کردگه پاڑا باندی زمان همکار عبدالحی کاکر دا رپور راندی کئی.
په پاکستان کې د خبريالانو د سازمانونو لپاره د حیرانتیا لوی خبره ده هم ده چې په لسګونو خبريالانو وجل سوي خو د حکومت لخوا آن یوازې د دوو خبريالانو په اړه په لټونکو کمیشنونو جوړ کړل سوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حیات الله او په پنجاب کې وجل سوي خبريال سلیم شهزاد د وژنو په اړه چې کوم کمیشنونه جوړ سوي هم دي هغه لا تر اوسه په ډاګه سوي نه دي. په پېښور کې د خبريالانو د حقوقو یو مبارز شمیم شاهد وایي د کمیشن په لټونو ناهیله کړی دی.
دا کمیشن چې سو عدالتی کمیشن جوړ شوی د دې هیڅ قسمه نتیجه مخه ته ځکه نظر راغلی چې د دې عدالتی تحقیقاتی کمیشن تر اوسه پورې ذمہواری پېښ کړې نه ده. په چا باندې ذمہواری نه ده چولې چې حیات الله چا شهید کو، سلیم شهزاد چا شهید کو. نو په دې وجه د دې کمیشنونو صدا ښې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او هم دغه وجه ده چې د جرنلستانو خلاف تشدد چې کومې هغه ورځ تر ورځې زیاتېږي.
خو د پېښور هایکورټ پخوانی جج جسټس محمد اجمل میا بیا دا دلیل ورکوي چې ځینې کمیشنونه د ملي ګټو په خاطر نه په ډاګه کېږي. البته دی وایي که چېرته مسله له ولسي ګټې سره تړلې وي نو خلکو ته پکار دي په حکومت فشار واچوي.
ګورا که کمیشن د ولس په ګټه وي نو پکار دی چې پډا ګکړل سي، پکار دی چې وویل سي چې ملزم څوک دی، دا کار چا کړی دی. نو بیا هغه ته د سزا ورکولو لپاره اخلاقي، آئینی او قانوني لارې خپلول کېدای سي، پر حکومت فشار هم اچول کېدای سي چې د کمیشن رپورت دی د ولس مخې ته راوړي او ملزمانو ته د سزا هم ورکړي.
د صحافیانو پر لپسې وژنو د خبريالانو مشران له حکومت دومره نه هیله کړي چې د شمیم شاهد په وینا دوی اوس له ملګرو ملتونو څخه د مرستې په غوښتنه غور کوي.
عملي تو خدای له حفاظت او زمو فوج او پولیس کوي او انصاف په مال عدالت راغی خو چې دغه دواړه ما ته تحفظ نشي راکوله او عدالت راته انصاف نشي راکوله نو بیا به ظاهره خبر ده یا به زه د صحافت پرېږدم او یا به زه د عمل پرېږدم بل طرف ته بوځو او یا به زه د یو درېمګړي نه چې هغه چې موږ ملل متحد باندې سوچ کولی شو هغه ته باطل کوي چې راشه زما حفاظت وکړه.
همدا ناهلي د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکی نصرت جاوید هم لري چې د خبریال تحفظ د هغه په قسمت کې ویني.
صحافی کو بس اس کی قسمت ہیلپ کر سکتی ہے.
لو خبریال سره یوازې د قسمت مرسته کولای شي، بل د لپاره هیڅ امنیت نشته، ځکه چې د پاکستان ریاست خپل کنفیوز دی چې د لچا سره ملګری دی. نو ماته بیا د قسمت بغیر د صحافی د تحفظ بل لار نه ښکاری.
خو په داسې حال کې د خبريالانو مشران له حکومت نه هیله سوي نو پښتنه ده چې اخر خبريال د ژوند د ژغورلو لپاره بیا هم یو څه ناڅه متبادل لري او کنه. نصر جاوید د دې پښتنې په جواب کې وایي،
دیکھیے صحافی کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا اپنے آپ کو، یہی ہے کہ آپ کو
گورا خبریال خوزان لکار نشی قتلے یوازی دم رکولے شی چی زان پا یودا سے مشکل مرحلہ کی وانے چوی چی دد دو وجلو علاوہ لہاگوی سر بلالار پاتی نشی ما تا بلالار نخ کاری پرتا لدی چی بیا بالکل صحافت پری خودل شی
علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
دا صحافیانو لپاره د پاکستان او نړیوالو تنظیمونو مشران وایي وسلوال او حکومت پکار دی یو خبریال ته د فریق نه بلکې به طرف کس پسترګو ګوري چې کار یې رامنځته کېدونکي حالات رپورت کول دي. د دوی په وینا ریاست پکار دی د خبریالانو په ژغورلو کې زیات فعال کردار ولوبوي.
اویدونکو د عبدالحی کاکړ راپور مورېدو ورزو بل یو راپور ته ورسته له هغې چې پاکستان ونه غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی مارک ګراسمن دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د شروع په ورځ وویل که څه هم چې د مخکې نه پلان شوی نه و خو نوموړی به د راتلونکو جمعې په ورځ هند ته لاړ شي. سوله هندي چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په هکله خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له واشنگټنه هارون باچاره کوي.
فرانس پریس ایجنس د امریکای چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان ورته ویلي د اوباما انتظامی د غلوړ پوړي چارواکي تر هغه چې د هیواد د پارلمان کمیټې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي باید پاکستان ته سفر ونکړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي چې د ایجنس په خبره ګڼ شمېر پاکستانیان بیا په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله خوشاله نه ښکاري. د یاد وزارت ویان دی وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې موږ غوښتل چې سیمې ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلی وي. میرمن نولند دغه را زیاته کړه چې پاکستانیان دا مهال له امریکا سره خپل اړیکو ته په ډېر دقت سره ګوري او له موږ یې وغوښتل چې د دغې عملیې تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي کومه چې ورسره موږ ومنله. نوموړی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې $2 بلین مرسته کړې او ژمن دی چې د افغان سرتیرو او امنیتي ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمن نولند همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرانس پریس ایجنس لیکي تر هغې وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئ په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکې ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي. یو هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو بعد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته اغسته دی. د ایجنس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتیري وباسي او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هېواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی چې د نوې ډیلی له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره د خالی پورس کابل ته لاړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. اوس پېښور ته د پېښور په قیوم سټیډیم کې بعد سبانه د قبایلي سیمو د لوبغاړو یو میله خبريږي. فرحت شینواری په رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په وینا سبانه به د غونډې قبایلي سیمې په کچه باندې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو دپاره د الفاټا انټر سکولز سپورټس ګالا په نوم په پېښور کې د لوبو یو میله پیل کیږي چې په دې کې به د بیلابیلو قبایلي ایجنسیو او نیمې قبایلي سیمو هغه لوبډلې برخه اخلي چې د خپلې ایجنسۍ په کچه یې دغه لوبې ګټلې وي. د دوی په وینا د لوبو په دې میله کې به د فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټبال، رسکشی او اتلیټکس لوبې ترسره کیږي. دا چې دې لوبو دپاره څه تیاری روان دي او لوبغاړو ته به پکې کوم ډول اسانتیاوې ورکول کیږي په دې حقله باندې د قبایلي سیمو د لوبو د هلو ځلو مشر یا ډایریکټر سپورټس فاټا فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وایي د الفاټا انټر سکولز سپورټس ګالا په نوم د لوبو په دې میله کې د خیبر قبایلي سیمې د جمرود های سکول د لوبو استاد یا فزیکل ایجوکیشن ټیچر ایاز رضا اپریتای وای چې د دوی سکول به هم پکې برخه اخلي او د خپل لوبغاړو تربیتی کیمپ هم لګولای دی.
د خیبر ایجوکیشن ټیچر جمرود ګورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود وا د اعمال شروع کیدون کې فاټا ګالا کې د خیره طرح د کرکټ، باسکټ بال، والی بال او اتلیټیکس کې د شرکت لپاره لوغه ټول ګړندې د خیر سره او خطي لري شروع را اوس موږ یو جوړ سپورت کمپلیټ کې دا غلو بود چې هر ورځ لپاره کیم لګول دی رقم می چنن ما دیګر اختتام کیږي او د خیر سره سبا والی بال میچ موږ به د هیپ فشار خلاف په کیم سپورت کمپلیټ کې لوبو.
او د جمرود های سکول د کرکټ لوبي کپتان عمران اپریدی وای چې دوی ورته ښه تیاری نیولې دی او ډیر خوشاله دي چې د لوبو په دې میله کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په وینا دغه لوبې د امنیت د خرابې وضع له امله ډیره موده پس پیل کیږي او قبایلی زده کوونکي پکې ډیر په شوق سره برخه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وخت په پیښور کې 4:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمی نور.
د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته ځکه خط نه دی لیکلی چې ولسمشر زرداری ته استثناء ترلاسه ده. په پېښور کې نن خبریالانو د قبایلي خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره مظاهره وکړه. د افغانستان په سوهیلي ولایت کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د پاکستان او انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د درېمې ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په دوهمه پاړۍ کې تر دې دمه 8 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه اعظمینه اوریدو. اوس ورزو چې د پاکستان د کورونو ورسپاڼو په ځینې اداریو کې سراغلې دي. انیلا خالد ته غوږی کړو.
مشرق روس پاڼه خپل اداریا کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجې دا سیمه ډېره خطرناکه شوې ده. اداریا لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصر الله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پته نه و لګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. اداریا مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ روس پاڼه خپل اداریا کې لیکي چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو کني، ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د سه حادثې وجه جوړېدی شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خبر خار کې هم د پرانستې خولې ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متارکه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي، ګنی دا کلاو ګټرې به همدغسې د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورٹ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. ادارې زیاتوي چې بیرسٹر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وه چې د ادارو په منځ کې دومره کشالي جوړې شوې، ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خبره کړې. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دود شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی، خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي، سماجي او اقتصادي حالت هم ښه نه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومی دی شي او دا خبره سرګند ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې برید سره دا هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دې برید ډېر حیران هم کړل. په دې برید کې د مذهبي توندلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دې برید سره د ورپکیتوب پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي، بلکې د کرکټ لوبډلې ښه اننګز هم لوبولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینې وختونو کې د ښه لوبې مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتوب په رښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچۍ لوبغاړي دي، بلکه د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي، په دې وروستیو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافات او خبرې رامخته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر مخ زیاتېدونکي کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې کې د کلونو وروستو په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزړ په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمېره 15 ته راورسېده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمېره 3 سیوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه شپږ اویا کسان د ګوزړ ناروغۍ کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي د خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزړ ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼې کې د کلونو خواري وروستو اوس یوازې د ګوزړ ناروغۍ په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوي او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي هند کې د تیر کال د ګوزړ یو ناروغي هم مخته نه دی راغلی او دی هوا د ګوزړ ناروغي نه ځان خلاص کړي. ورسپان لیکي په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریزه علما د ساسکو ورکول د مغربي هوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې سکار نه لري. په افغانستان کې د ګوزړ د ناروغي ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر ملا عمر لاسلیک هم ځان سرګرځي چې د پولیو ساسکي ورکولو سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
اوریدونکو، اوس اورو د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان د یوې مقالې مهم ټکی د پامیر ساحل نه چې پکې لیکل شوی دی: پاکستان ولې د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته د دغه ملک ته د تلو اجازه ورنکړه.
ډان ورځپاڼه لیکي د تیر کال د نومبر په 26مه د ناټو د الوتکو په قبایلي سیمو مومندو کې د برید له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې زخت خراب شول، او دا حیرانوونکې نه ده چې د مارک ګروسمن د سفر توجه به هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو وه. د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې د ګروسمن بیلابیلو هیوادونو ته د سفر اصلي مقصد له افغان طالبانو سره د روغې جوړې په هڅو بحث کول دي. دا هڅې تر هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په قطر کې طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو برملا اعلان وشو. پاکستان تل په دې خبرو کې د خپلو ګټو اظهار کړی دی، ځکه چې د دې هیواد د ګاونډي افغانستان د ثبات په اړه د اندېښنې موجودې دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې دا سیده نو بیا پاکستان ولې نه غواړي له دې موقع ګټه پورته کړي او په خبرو کې ګډون وکړي. ورځپاڼه لیکي دا رښتیا دي چې پارلمان تر اوسه د قومي امنیت د کمیټې د هغو سپارښتنو په اړه غور او فکر نه دی کړی چې پکې د ناټو تر برید وروسته له امریکا سره د اړیکو د ماهیت ذکر شوی دی. په مقاله کې راغلي ښکاري داسې چې همدا یو لامل دی چې پاکستان د ګروسمن له میلمستیا انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې هم د ملي امنیت په موضوع سیاسي صدا راغلې وه، خو هغه خبرې نوې عملي کړل شوې او همدا وجه ده چې د پاکستان اوسنۍ بهانه تشه بهانه ده. ورځپاڼه زیاتوي له طالبانو سره د جوړجاړي خبره د پاکستان او امریکا له اړیکو هاخوا هم د پاکستان لپاره ډیر زیات ارزښت لري، او دا هم کېدای شول چې د پارلمان له پریکړو پرته هم په دې کې برخه اخیستل شوې وای.
او اوریدونکو، راځئ چې اوس د سندرو امیل د هارون باچا سره واورو.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا د مینې سلامونه واخلې. مینوالو، کرن خان که څه هم چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې نوې نوې قدمي خې د خ او معیاري شعرونو د راټولولو او ورله د پښتو په موسیقۍ کې د یو نوی رنگ د ورکولو لقبلې په لږه موده کې په لرو بر پښتون وطن کې د خپل غږ مینوال پیدا کړی دی. نوموړی چې د سواد د ښکلې او سحرګري سیمې سره تعلق لري، په دا ورستیو کې په پښتو موسیقۍ کې د یو نوي صنف ټپیزه په معرفي کولو هم د خپل هنر له مینوالو دا ترلاسه کړی دی. کرن خان د نوي میلادي کال په پیلې دوه خپل نوې آډیو البم یا پیتا مارکیټ ته راوستل، چې د خپل دغه کوشش په اړه د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د مشال ریډیو له اوریدونکو سره خپل احساسات شریک کړي دي. د دې ترڅنګ د کرن خان د دوه ملګرو چې د موسیقۍ پر جوړولو کې خورا زیات لاس لري، تاثرات هم د خبرونې برخه جوړوي. اوریدونکو، تر هر سمخ کې نوموړي ویلې د نوي کال دغه سندره اورو چې د لا ډیرو سندرو او مستو پسرلو هیلي پکې خودل شوې دي.
کال بدل شو بیا بس ډالې راوړي، دازل چې بیا سلی باندې راوړي، تد د خپل مات منګي کودرو سره راشا، مال په دل وی کال سندرو سره راشا، مال په دل وی کال سندرو سره راشا.
وګوریدن کو آصف حسین د پیښور یو تکړه او منل شوی موسیقي غون کې اورلا ترتیب ورکون کې دی چې خپل الکترونیکی باجی یا کیبورډ کې خایسته نغمې او سازونه جوړوي او د کرن خان له اواز سره یو کوي. دی وايي کوشش کوي چې په پښتو موسیقۍ کې نوي او جدید رجحانات معرفي کړي.
بس مونږ خو خپل کوشش کوو چې لږ بدلون پکې راشي، لږ داسې ښه کلامونه کرنم خو کوشش کوي او زما پکې دا کوشش یې چې لږ نوې سټایل سره نوې شیزونه جدید میوزک کې او باقی د موسیقي په حواله خو ډېر غټه موضوع دی. تاسو پته ده چې دا خو یو سمندر دی او مونږ خو لاتیف له مکتب یو. دا خو الهام نه یو غانه باندې لکه درې رزم لګې دی شي، سلور رزم لګې دی شي، خو مونږ دې البم باندې لږ زیات وخت اغسته دی. دو میاشتې مونږ په دې خواري کړې دی. مونږ هر لکه طبقه هغه خیال ساتو کنه، مونږ پکې تنگړم یوز کړی دی، په ماډرنایز کې تنگړم مونږ یوز کړی دی او داسې لکه سلو سلو زمونږ غزلې دي. نو زما دا خبره د وینا زما مطلب دا و چې مونږ د هر قسم خلکو خیال ساتو د البم کې، کوشش کوو چې هر رقم غانه وي.
ګران اوریدونکو، د کرن خان بل ملګری یمی خان چې په پیښور کې خپل شخصي اډیو سټوډیو لري او د موسیقۍ د کمپیوټري ریکارډینګ ماهر ګڼل کیږي، وایي چې په مارکیټ کې هغه البم یا کیسټ زیات خرڅيږي د کوم موسیقي چې نوې او بدله وي. نو موږ د غراز هغه مفکوری ردوی چې غنی د کمپیوټر په زور سو کې او تن سندرغاړه جوړې دي شي، بلکې وایي چې د سندرې ویلو او د غېد ریکارډ کولو لپاره په आवाज کې د فطري خوګو موجودګي او د موسیقۍ د سبکونو زده کړه ډېر ضروری سيزونه دي.
چلو چې د کرندا البمز خبره ده کنه، د دې نه مخکې هغه شپږ مخکې غړي دي، من ته سره ډېر تجربه شي کنه، یو البم راشي منګو ګور هغه مارکیټ کې څنګه خلک وخی، دا دویم راشي بهر نه منګ ځانو سره آگاه ساتو چې کوم آیټم زیات چلی کوم نه چلی. نو ټول تقریبا د ټول البم نه منګ دا کم تجربه را ټوله کړو، هغه تقریبا منګ سپوک به معنی دې کې تقریبا ټوله تجربه منګ استعمال کړی. دا غیر دم حالان کومه په پښتو ریدم دي په لوګو نه کې نه مېواله به منګ راوستل کم چې پاس بیس دی کنه، هغه خو کمپیوټر دی کم چې دا درنوال راشي کم صفای راشي، دا خو کمپیوټر نه دی خو جوړی کې دا د کیبورډ نه. نن سبا عوام هم پوه شوی دی سمره چې موسیقي ډیری سټوډیو ذاتی کی او کار ټول سره خپل پر ځای باندې سړی لکه مال یو کس راځي مال به خپل سوچ پانه راځي چې می باندې بدا سے کار کوي یا بر کرنګ یعنی هغه ورته لیا بل چا ورته لی. نن سبا کامیاب سړی غړي چاغل ډیر سب بدلون په غانو کې ورکی، صرف دا نه ده چې تاسو په دې باندې کمپیوټر باندې خپل आवाज جوړ کی تاسو ته کوم کې سره څه خواږه پر کار دی کنه. مونږ خو ډیر ازمو کړی دی من ډیر راځي نه ولا کار نو شي خپل आवाज ټایم کی هغه له سور کې مولوی خو خواږه پر کار دی تقریبا پاتلې شي کم چې هغه نیچر دی هغه په ټاون کې پکاري کنه. زات تر نه سبا کم سنگران چې راځي اوندا غنه ویل کانی شو کې یو غانو کې وسو خو خا مخه دې فیل تر راته غواړي یا غانه کوي نه پہله غانې دې کی او استاد سره نه سبا څو کې هغه نه بعد پس هغه غانه شروع کول غواړي. نو ګران نه خیر ده مونږ نه وی هنرمندانو ته لیک چانس ورکو دا مر پیسو کې دا مر ډیر نه وو نه زمو مخکې قدم هغه سو دا ډیر غټه را در زو په مخکې زم ولې چې ماته سپورټ راکړي د خپل اوردونکو د څه چینج ورکوم مخاله فخي.
کار ناراضی سور سرو کو یو کال کی گچیار ناراضی سور سرو کو یو کال کی گچیار ناراضی سور سرو کو
پخپل خاور اوسو پختو وایو پختو کو پخپل خاور اوسو خلاص کی مو اختیار ناراضی سور سرو کو یو کال کیږي چیار 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 ناراضی سور سرو
خغلی اوریدونکو کرن خان د هغه کلام په حق لا چې په خپل نیوی کیسټ کې ځای کړی دی مشال ریډیو ته معلومات ورکړل او د خپل ملګرو او مینوالو لخوا چې د نوی کوشش د ستاینې په مخه د تکم پیغامونه لیکدول شوی دی په هغه د خوخی اظهار وکړ.
دغه سپوږمۍ البم زما د نوی کال په اړه باندې تاسو ته پته ده چې دغه سندرغاړی اختر له یا دغه داسې نوی کال له یا چې کله د وطن د جشن روزي یا داسې شي په هغه موقعو باندې کیسټونه کوي نو ما هم دغه یو کوشش کړی دی. افغانستان موسیقی پکار دا عثمان علی عثمان کی کال بدل شو بیا ڈالے راوڑی کال پر حق میں پکی دگا راغلہ اقبال شاکر میں پکی بیا سدا سی اور نور دگا شیرونا خالد اسد زمونږ د سوابای د سیمې له تکړه شاعر دی راته دره یو کلام راکړه او ډېر ښه تر زغې ته هم جوړ شو. اجملان زمونږ ملګری د افغانستان چې د دې مخکې ولوم ما یو کلام ویلی د ستار په نوم باندې مې دغه غزل د هم ریکارډ کړی دی. بیا سید شاه سعود صاحب نو د هغه مې یو غزل پکې ویلی دی. دغه شانتی یو نوی زمونږ بل شاعر مهم شاه مهم د هغه یو کلام مې پکې ویلی دی. حبیب الله بیتاب را له یو سندره راکړې وه د باران کړه باندې هغه لیکل کړ هغه مې پکې ویلی او د اشاره تل مې یو غزل ویلی دی. نو د خلکو ماته په هغه ټلیفون باندې یا په نیټ باندې ډېر ښه دغه راځي چې یاره ډېر ښه کیسټ شوی دی او الله دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د لارې نه هم خلک دا واوري او خوښي کړي دغه زما ګټه ډېر خوشحالېږم.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للا خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمے لک بہار راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے ہو
سمرا قامتنا دا غسبيني جامي رنقل دا سمرا قامتنا دا غسبيني جامي رنقل دا سمرا قامتنا دا غسبيني جامي رنقل دا سمرا قامتنا دا غسبيني جامي رنقل دی پیر خو پلستونی کی خاما راوڑے او یو پن می دٹپو پٹو للا راوڑے او
قدر من اوریدونکو کرن خان وای چې د پښتو موسیقۍ په اوسنی مارکیټ کې ل زړو او روایتي سازونو سره د ویل شو سندرو پر ځای جدید او کمپیوټري موسیقي زیاته خوخیږي او خرسيږي چې له همدې کبل عدد پشان د پښتو ژبه نور سندرغاړي هم مجبور دي لدغه نو او الکترونیکی سازونو سره خپل سندرې سپته او مارکیټ ته راوباسي
ما د کیسټو شروع د جدید موسیقۍ نه کړی دا جدید موسیقۍ کې سړی وغواړي نو د خپل سازونو په کې ډېر په ښه طریقه باندې ځای کیږي هر کیسټ کې ما کوشش کړی دی چې زموږ سازونه چې څومره دي که هغه هارمونیه ده که هغه تبله ده که هغه شپېلۍ ده که رباب دی که کنارک دی دغه پکې ما ښه په ملګرو په سلا باندې او ډېر په وخت وخت باندې پکې مونږ غږولي دي را ته دغه ملګرو ویلي دي چې یاره په دې جدیده موسیقۍ کې خو زمونږ موسیقي نور هم خوند کوي ما د هغې نه بیا سیوا کړې ده او کمه کړې مې نه ده خو داسې مې چاته کیسټ نه دی کړی چې بلکې په خپلو روایتي سازونو کې وکړمه نو په دې یاره باندې چې آیا هسې نه که مونږ چېرته په دغه خپل روایتي موسیقۍ کې مونږ کیسټ وکړو یا دوکاندار را ته ووایي چې یاره دا نه خرڅېږي یا خلک یې خوښ نه کړي نو د سازونو دغه تنده په دغه نوې موسیقۍ کې په دې باندې سړو چې دغه سازونه پکې راځی کړو مجبوری دغه شي چې یاره دغه کیسټونه دوکاندار خلکو ته رسوي او چې هغې بیا نه اخلي نو که ما ډېر ښه کار وکړو او خلکو ته ونه رسي نو په دغه وجه باندې لګېریږو د خپلې موسیقۍ سره مینه شته او هغه مینه په دغه طریقه باندې مخ په وړاندې بوزو چې په دغه جدیده موسیقۍ کې دغه سازونه راځی کړو
حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی حسن لمبی کوی سترگی حملی کوی زانت دی دعا اوکی مات دی خیری کوی شوگیری کوی هغه د سپوک مې نه څوک ماته اشاره کوي سوچ شوگیری کوی بل سوچ د خې کوي ناس د سوک ته پی کوي جونې تماشې کوي مور او پلار دی ژوندۍ زکه بهر شپې کوي مور او پلار دی ژوندۍ زکه بهر شپې کوي ځانت دی دعا وکي ماته د خیرې کوي
خوګوریدونکو د پښتنو د غزوان سندرغاړي کرن خان په پښتون وطن کې روانې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او ورسره تړلیو د پښتون ولس پریشانۍ ته اشاره وایي چې کچري پښتانه هنرمندان د خو شعرونو انتخاب وکړي او د هنر سره خپلې مینې پشان شي نو د په خبره چې خوارې به ابس لاړې نشي یو ویلې سندرې به د پښتنو ستړي ژوند یو تر سهده آرام کړي
خشر کچا ویلې
هغه په هر حالت کې هغه ولې دلته کې خدای هفته هفته د میاشتې میاشتې حالات خراب شي بیا لک سم شي بیا خراب شي بیا لک سم شي نو کله چې خلکو ته وخت ملاویږي هغه موسیقي اوري یا چېرته په سفر باندې وزي ځان له کیسټ څخه واخلي یا د چا له خولې نه واوري یا په موبایل کې واوري نو دغه کیسټونه خلکو ته رسي او حالات د موسیقۍ باندې اثر پرې باسي بلکې په عام ژوند باندې هم پرې باسي خو زه به دې ته دغه خپلو اورېدونکو ته یا دغه خپلو هنرمندانو ته به زه دغه وایم چې که هر څنګه حالات په وطن باندې تاسو د موسیقۍ سره مینه کوئ که تاسو د موسیقۍ خدمت کول غواړئ نو د شعر ښه انتخاب کوئ زما په خیال چې په دې کې تاسو سره دغه خلک اورېدونکي ټول به سره ملګرتیا کوي او په کوزه پښتونخوا یا په بره پښتونخوا کې مونږ ته چرته دا نه محسوسېږي چې مونږ پکې فرق کړی دی یا خلک زموږ سره کمه مینه کوي یا دا زیاته کوي البته په بره پښتونخوا کې زموږ د پښتو موسیقي چې کومه ده هغه ډېره زیاته په زور او په شور ده ډېره زیاته یې خلک اوري او په شعر هم خلک پوهېږي نو اکثر زما په سندرو کې دغه رنګ راځي خو د امنیت دپاره لږه خواري په کار ده دغه خبره پکې مونږ وخت په وخت کوو لږه خواري به داسې کېږي چې مونږ څوک چې په سوسه کار باندې هم مامور دي هغوی د خپل کار سره انصاف کوي انشاءالله حالات به ښه کېږي
گران اوریدن کو دی موضوع ته په پام سره چې د کمپیوټر او نوې ټکنالوژي په دې ګړندی دور کې دی او سندرغاړي یا دغه د سندرو د مشهورتیا لپاره یوازې په اډیو کیسټ کار نه کیږي بلکې د کیسټ په سندرو ویډیو جوړول هم ضروری ګڼل کیږي کرن خان وایي چې لکه د تیر په سیر به خپل نو سندرو له هم داسي ویډیو غانې جوړ کی چې دغه د فن مینوال به د خپل کورو د نن اله وړول سر په ګډه وګوري او خوند بترنه واخلي
مونږ ګورو چې د پښتو په موسیقۍ کې دغه ویډیو غانې زیاده لکان سندري وي او جنکې ورته ګډي زه د دې سیز نه مخکې خلاف وم وسط هم خلاف یم ما دا اولنی کیسټ ویډیو دا کړی و چې خلک راته ناست وو او ما ورته غزلې ویلې لکه یو استاجونه کې پروګرام دا غیر وروسته ډیرو ملګرو هغه سنتي کړه دا سنتي په غرونو مرونو کې ګرځېدل دا ګرځېدل یا ملګری ناست دي محفل جوړ دی مونږ پکې سندري وایو سالکان پکې ځان مستیانې کې کوشش مې کړې چې زما په ویډیو کې کم از کم فحاشي یا اوریانیت را نشي هغه خبره پکې را نشي چې زمونږ په کورونو کې خلک ګوري او یا یو سړی و چې دا غلط کار شوی دی یا دا اخلاقونه غورځېدلی کار شوی دی د سپوږمۍ ویډیو مې هم دغه شانتې خیال دی چې څه پکې داسې د ملګرو په محفلونو کې خپل ادبي ملګري او د موسیقۍ دغه د لارې ملګري راغونډ کړم د هغو د مخې پکې یو دوه ګانې وکړم څه پکې بهر په دې غرونو په ښایسته ښایسته ځایونو کې نو دغه مې کوشش دی او تمه دا لرمه د دې البم نه انشاءالله چې څومره پیدا دغه ملګرو یمی خان او آصف حسین دوی راسره څومره خواري کړې ده او د شاعرانو ملګرو به هم ډېره مننه کوم چې هغو کلامونو کې کبانه څه شعر نیم کم کوز راغلی نو هغو راته بیا ټیک کړی دی نو ډېر زیات امید لرم چې انشاءالله دا سپوږمۍ به خلک ډېر زیات خوښوي
مینوالو په دا هیله چې د کرن خان د نوي کیسټ سندرې دغه د مینوالو د موسیقۍ تنده خړوب کی د سندرو میل په پای کې درته هم کرن خان لیکلي شعرونه دغه په غږ دروروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم خات او بریالي اوسئ
رب دی خوشحال ساتا بس خوشحالی پکار دا رب دی خوشحال ساتا بس خوشحالی پکار دا مستی مستی پکار دا او موسیقی پکار دا لگا مستی پکار دا او موسیقی پکار دا پکار ہم خدے پپل سختی پکار دا رب دے خوشحال سادا بس خوشحالی پکار دا رب دے خوشحال سادا بس خوشحالی پکار دا لگا مستی پکار دا او موسیقی پکار دا لگا مستی پکار دا او موسیقی پکار دا پکار دا
پیدا کړی خولی پشایری پکاردا رب دې خوشاله ساته بس خوشالی پکاردا رب دې خوشاله ساته بس خوشالی پکاردا